درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې د ازادي رادیو د خبرونو ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیل زاد وای ولسمشر ته د ډونالد ترامپ له راتګ سره دا فرصت شته چې په افغانستان کې د دوه تړون ټول عناصر په بشپړ ډول عملی شي. خلیل زاد دا څرګندوي د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پانه کې لیکلي د دوه تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشر په لوبړی دوره کې لاسلیک شو. د طالبانو سره تر اتلس میاشتو خبرو وروسته خلیل زاد د امریکا په استازي توپ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. ملا عبدالغنی برادر دا مهال د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دی. د طالبانو د اقتصاد وزارت سرپرست قاری دین محمد حنیف په افغانستان کې له بیلابیلو سکتورونو سره د اروپای ټولنې د بشري او پراختیا مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو اقتصاد وزارت پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې شاغلی حنیف دا غوښتنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې لاستازي ویرونیکا پاسکوویچ پوهار سره په کتنه کې وکړه. د خبر پانه په یو برخه کې راغلی میرمن پاسکوویچ په افغانستان کې د کرنې په برخه کې د بشري او پرمختیايي پروژو د ملاتړ لپاره د اروپای ټولنې د 100 میلیون ډالر مرستې د تخصیص ژمنه وکړه. خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغاني سرمیاش ټولنه وایي نه اتیا ماشومان چې د هډوکو د پرسو په ناروغۍ اخته وو یا هم سخت سوځېدلي وو پرون پنځشنبه د درملنې لپاره جرمني ته واستول شول. د ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون پر خپل ایکس پانه جرمني ته د دغو ماشومانو د لیش خبر ورکړی دی. وړاندې ویل شوی وو چې 1540 نور ماشومان په جرمني کې له درملنې وروسته افغانستان ته ستانه شوي دي. څه باندې درې لسیزه کېږي چې افغان ماشومان چې سخت سوځېدلي دي یا هم په ځینو ناروغیو اخته وي د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته د درملنې لپاره لیږل کېږي. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې پرون ماښام په کابل کې د دوی د ځواکونو په برید کې 15 طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د ډلې په یو بیان کې ویلي چې د غبري تیر شپه په کوټي سنگي سیمه کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو د موټرو پر کاروان شوی دی. وړاندې ویل شوي چې په دې پېښه کې د وسلوالو طالبانو دوه موټر هم ویجاړ شوي او 15 میله وسله د جبهې د ځواکونو لاسته ورغلې ده. د خبر پاڼې له مخې په دې عملیاتو کې ملکی وګړو او د ملي مقاومت جبهې غړو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه پورې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو په خپل واک توګه دا ادعا نشي تاییدولی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلی به سبا شنبه په دوهمه 500 اوره یا یو ورځنی مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان تیر چهارشنبه په لوبړی 500 اوره مسابقه کې چې د متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیوم کې وشوه بنگلاديش ته د دوه نیوی منډو په توپیر ماته ورکړه. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
د دویم لوب لپاره هم تمرینات تر سره کیږي. لوب ډله به بشپړه چمتوي. مورال هم لوړ دی ځکه لومړی لوبه کې 29 منټو په تفاوت باندې بنگلاديش ته ماتې ورکړه. نو ان شاء الله لوب ډله چمتو ده او زمونږ هیله هم ده چې د سویلي افریقا سیریز په سیر په دغه سیریز کې هم بریالي شو.
د افغانستان او بنگلاديش ملي لوب ډلې به خپل درېم 500 اوره مسابقه د دوشنبه په ورځ وکړي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون پنځشنبه وویل د دوی پوځیانو د غزې ترنګ په شمال کې د حماس ډلې پر خلاف عملیات پراخ کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي ډله بولي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی پوځیانو په بیت لاهیا کې د تروریستي بنسټونو خلاف عملیات پیل کړی دي. د دغو ځواکونو په وینا دوی به د جبالیا په مربوطاتو کې هم عملیاتو ته دوام ورکړي او د چهارشنبه هلته شاوخوا 500 ترهګر ختم کړي دي. او د جرمني څارنوالان وی یو امریکایي وګړی چین ته د معلوماتو د ټولولو د اډاله مخنیول شوې ده. د امریکایي وګړی چې مارټن ډیبلل شوی په جرمني کې ډیرو ویل کیږي د امریکا د پوځي ځواکونو په خوانې غړی وو. جرمني څارنوالان وی شکیږي چې دغه کس یو بهرني استخباراتي بنسټ ده د استخباراتي فعالیتونو لپاره لیوالتیا شوولې وه. زمو شخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې د خوړو نړیوال پروګرام وای لوښه سبب شوی چې ځینې افغان کورنۍ ماشومې لوري واده کړی. د ډونالد ترامپ له بری وروسته یو شمېر افغانان چې امریکا ته د مهاجرت په تمه دي اندېښمن دي. دوی وای
ما کیس جديدي د سرکاري کې مو فلار کې پات کېږو. ما خواهش درته چې نو په دوسیا کې رسیدګي باید شوی شي.
په ورسګان کې د انارو باغداران وای انارې پیریدون کې دلري.
دغه باغلارم د انارو خریدار او شی نهسته. د څو کال کېږي بل دغه سی ورسته سی خپل تصرف ورکړو.
د تورته شکایت ده کندهار انټیک پلورون کې لري.
ارونه د پخواسته خو بيخه په 100% کې انوي نه دی پاته. لاس پیسه د بازار دی اوس. پیسې نهسته.
طالبانو په خوست کې دوی رادیوګانې بندي کړې دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ شخلا ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او همي مطالب لوستل شئ. ازادي رادیو دات کام زموږ ته وی پانی پته ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای په افغانستان کې د بیوزلۍ او لوږې زیاتیدو د دې سبب شوی چې ځینې کورنۍ خپلې وړین جونې واده کړي. د جمیل را رسیدو سره په افغانستان کې د خراب بشري وضعیت په اړه اندیشنې زیاتې شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام په ورستیو کې ویلي چې د بودیجې د کمښت عمله به په شمی کې یوازې 6 میلیونه اړو خلکو ته خوراکي توکي ورسوي. د ملګرو ملتونو شمیرې شي چې په افغانستان کې تر 9 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د خراب بشري وضعیت په اړه د زیاتیدونکو اندیشنو په لړ کې د ملګرو ملتونو یو اداره وایي بیوزلی او لوږه په دغه هیواد کې په وړوکوالي کې د ځینونجونو د ودولو سبب شوی ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دفتر د پنځمې پورس پر خپل اکسپانه د یو سړي کیسه شریکه کړې چې د بیوزلی له کبله د خپل 15 کلنې لور ودولو ته اړ شوی دی. دغه سړی د خوړو نړیوال پروګرام له خوا په خبره سوي ویډیو کې ویلي
یک دختر 5 ساله
د وچکالی د غیزو لکبل او د خپل نور ماشمانو د تغذیه لپاره د سانتیاو د نشټوالي لکبل می خپل 15 کلن لور واده کړ. لاس 15 سمنه غنم پور کړل او می کړل. مګر ما د وچکالی لامل حاصل ټول نکړ. زما په لاس کې هیڅ نشته. زه هک حیران یم موږ د لال دربار پرته بل چارن لرو.
دا څرګند نه دی چې دغه سړی د افغانستان د کوم ولایت دی او کله خپل لور په وړکوالي کې واده کړی ده. تر دې مخکې هم په هیواد کې یو شمېر کورونا یو ویلي و چې د بیوزلۍ له کبله اړسي وي چې خپل لوڼې په کم عمر کې یا واده کړي یا یې هم وپلوري. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقلیم د بدلون له کبله په هیواد کې لوږه په زیاتېدو ده. د سفی په خبره پر لپسې وچکالیو او د اقلیمي بدلون د کړکیچ په پایله کې د سیلابونو زیاتوالی د افغانستان ټول ولایتونه اغیزمن کړي دي. په افغانستان کې د ژمي په درشل کې په هیواد کې د خراب بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله به په سږني ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې 12 میلیونه خلک خوراکي مرستو ته اړتیا لري. افغانستان کې له څه باندې 3 کلونو راهیسې چې طالبان واکمنان سوي د میلیاردونو ډالرو مالی مرستو سره سره په دغه هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې بشري مرستو ته د اړو کسانو ټول ټال شمیر 9 میلیونو ته رسیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د غیر قانوني کډوالۍ په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پالیسي یو شمیر هغه افغانان اندیشمن کړي چې امریکا ته د تلو کیسونه لري. دا کډوال چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام له نسکورېدو وروسته درې مو هیوادونو ته تللي، د ترامپ په مشي د امریکا لنوي جوړیدونکې ادارې غواړي چې د دوی د کډوالۍ چاري چټک کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
لو غیر قانوني لارو د کډوالۍ پر وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د تازه منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سختو سیاستونو او تګلارو هغه افغان کډوال چې امریکا ته د تک کیسونه لري اندیښمن کړي دي. د دوی اندیښنې چې د تیر جمهوریت نظام له پرځېدو وروسته د پاکستان په ګډون درې مو هیوادونو ته کډوال شوي وروسته له هغې زیاتې شوي چې ډونالد ترامپ د امریکا د متحده ایالاتونو په ولسمشریزو ټاکنو کې د شنبې په ورځ د نومبر 15مه بریالی شو. عمر په پا پاکستان کې یو له افغان کډوالو دی چې امریکا ته د تک کیس لري. نوموړی د کډوالۍ په اړه د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د ډونالد ترامپ بیانونو اندېښمن کړی، هیله خیي چې د لیک په چارو کې ستونزې رامنځته نشي.
د امریکا ولسمشریز وروستي ټاکنو کې چې ډونالد ترامپ پکې انتخاب شو یا بریالی شو، د خپل مخکې بیانونو کې ویلي وو چې غیر قانوني مهاجر به له امریکا هیواد څخه باسي، نو هیله او توقع مو دا ده چې زموږ په کار کې سسواله یا سختګیری نشي او زموږ د قانوني پروسه لا هم چټکه شي او موږ خپل هدف ته ورسیږو.
د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کډوالو پر وړاندې د سختو شرایطو په پام کې نیول د ډونالد ترامپ لښمنو څخه وو. که څه هم ښاغلی ترامپ په ځانګړي توګه د افغانانو د لیک په اړه څه نه دی ویلي، خو د کمپاین پر مهال تل د کډوالۍ پر وړاندې پر سخت دریس ټینګار کړی او ویلي وو چې له متحده ایالاتونو به هغه کډوال چې په غیر قانوني لارو ورغلي وباسي. نوموړي په ټاکنو کې له بریا وروسته د نومبر 6مه په خپل بیان کې ویل اجازه ورکوي چې کډوال امریکا ته راشي، خو ټینګار یې وکړ چې راتګي باید قانوني وي. دا په داسې حال کې چې ځینو نور کارپوهان به وایي چې د کډوالۍ پاړه د ډونالد ترامپ توند ژبه د ټاکنیزو کمپاینونو د شوارونو او کمپاین یو برخه وو، خای ډیره جدي نیوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د بشری حقوقو د څار سازمان له فرانسې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د پراخي سرغړونې په برخه کې له طالبانو سره د حساب کتاب لپاره د څلور هیوادونو له نوښت سره یو ځای شي. د سازمان په یو پرانیستي لیک د فرانسې لنوي صدر اعظم څخه غوښتي چې په دې کار سره به د طالبانو پر ضد د عدالت نړیواله محکمې لاري د قانوني اقداماتو لپاره لار هوار شي. د روان کال په سپتمبر کې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند خبرداري ورکړ چې که په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ښه نشي، طالبان به د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي. د دې موضوع تفصیل د ابدي سپوږمۍ په راپور کې.
د بشري حقوقو د څار ادارې له فرانسې غوښتي چې د افغانستان د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې د پراخو سرغړونو اړوند د طالبانو د جواب ویلو لپاره د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند وروستي نوښت سره یو ځای شي. د غوڅلورو هیوادونو د روان کال په سپتمبر کې خبرداري ورکړ چې که په افغانستان کې د ښځو او نجونو حالت ښه نشي، طالبان به جواب لپاره د عدالت نړیواله محکمې ته راوکاږي. د ادارې تازه په یو سرخلاصي لیک کې د فرانسې له صدر اعظم میشل بارنیا غوښتي چې د دغو څلورو هیوادونو سره په یو ځای کېدو سره د عدالت نړیواله محکمه کې دغو سرغړونو ته د قانوني اقداماتو لپاره لار هواره کړي. د ادارې زیاته کړې چې د نړۍ د ښځو د حقونو تر شولو ستر ناورین په افغانستان کې روان دی، چیرې چې د دوی په خبره طالبان د ښځو او نجونو له حقونو په سیستماتیک ډول سرغړونه کوي. هی دربار چې د بشري حقوقو د څار په اداره کې د ښځو څنګه مرستیاله ده، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
یو له هغو اقداماتو چې موږ له فرانسې غوښتنه کړې چې ترسره یې کړي، د هغو هیوادونو سره یو ځای کېدل دي چې اعلان یې کړی افغانستان به د طالبانو د سرغړونو له امله نړیوالې محکمې ته راکاږي. موږ فکر کوو فرانسه چې ځان د فیمینیستي بهرني سیاست ملاتړی بولي باید د دې هڅو یوه برخه وي او نورې هڅې چې طالبان د هغوی د چلند لپاره ځواب ویونکي کړي.
د یادونې ده چې د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي ډیوډ اسپرول هم ویلي و چې تر اوسه طالبانو د بشري حقونو په مسایلو کې د اصلاحاتو لپاره له نړیوالو غوښتنو سره هیڅ ډول تعامل نه دی کړی او د نړیوالو ځواکمن اقدام ته اړتیا ده.
په خوست کې ځای رسنیزې سرچینې وایي طالبانو د ژمنو لونګ په نوم دوه سیمه ییزې رادیوګانې بندې کړې دي. د بی پولي خبریالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو له لوري د ژمن په نامه د سیمه ییزې رادیو بندول په کلکو ټکو غندلې او دایې د مطبوعاتو په وړاندې برید بللی دی. په خوست کې یوې رسنیزې سرچینې آزادی رادیو ته تایید کړی چې ځایي طالب چارواکو د ژمن او لونګ په نامه دوه سیمه ییزې رادیوګانې تړلې دي. د دې موضوع تفصیل:
طالبانو په خوست ولایت کې دوه سیمه ییز رادیوګانې تړلې دي. په خوست کې وی ځای رسنیز سرچینې آزادی رادیو ته تایید کړ چې ځای طالب چارواکو د شمن نولونګ په نامه دوه سیمه ییز رادیوګانې تړلې دي. په خوست ولایت کې یو خبريال هم چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خبر شي او د غږ د بدلون په شرط آزادی رادیو ته د خبره وکړه.
تراول دوار سنای محلی رادیو باندې چې دغه خوست هغه تلل شوی دی چې وایي د ژمن رادیو په نامه ده د ګونه لپاره تلل شوی دی.
په خوست کې د طالب چارواکو لخوا د سیمه ایزو رادیوګانو تړل کېدو د خبريالانو د یو شمیر بنسټونو خبرګونونه هم را پاره ولې دي. د بی پولي خبريالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو لوري د ژمن په نامه د سیمه ایزو رادیو بندول په کلکو ټکو غندلې دي. دغه سازمان پرون چهارشنبه د نومبر شپږم ناوخته په خپل یک سپانه د طالبانو د اقدام د مطبوعاتو د ازادۍ پر وړاندې برید بللای دی او لزن پرته د بیا پرانستلو غوښتنه کړې ده. په بیان کې راغلی چې په خوست کې سیمه ایزو طالب چارواکو یا د رادیو په دې پلمه چې موزیک خبراوه بند کړې ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د غرسنیو د تړل کېدو د لاملونو او د غویداو په اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. د یادونه ده چې په خوست کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سیمه ییزو مسولینو سباندې وونه وړاندې د غرغښت په نامه رادیو هم د موزیک د خبرولو په پلمه بند کړي وا خو بیا یې په مشروط ډول د فعالیت اجازه ورکړه. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت بیلابیل بنسټونه د شخصي سلیقو لمخې په رسنۍ او خبريالانو محدودیتونه وضع کوي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وی نوی منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته به واک لیږد ورو او منظم وی. بایدن دا خبره د پنځشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یو وینا کې وکړه. د خپل مرستیالی او د ولسمشرۍ لپاره د دیموکراتیک ګوند د کاندیدی کاملا هریس ستاینه وکړه. وی ویل چې هغه یو الهام ورکوونکی انتخاباتي کمپاین درلود. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د وڅلويشتم ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ تر ټاکل کېدو یو ورځ وروسته په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال وویل چې ترامپ ته د واک لیږد به ورو او منظم وي. بایدن د پنځشنبه په ورځ په خپل وینا کې دا هم وویل چې د چهارشنبه په ورځ له ډونالد ترامپ سره خبرې وکړي.
I spoke with President elect Trump.
ما پرون له منتخب ولسمشر ترامپ سره خبري وکړه او هغه ته می د بریا مبارکي وویله. ما هغه ته ډاډ ورکړ چې ما خپل ټول ادارې ته لارښوونه کړې چې د سولېز او منظم لیج د تضمین لپاره د هغه له ټیم سره کار وکړي.
د ډونالد ترامپ د ولسمشری دوره د لوړې لمراسمو وروسته پیلېږي. ټاکل شوی دغه مراسم د 2015 میلادي کال د جنوري میاشتې پر شلمه وسی. ترامپ د چهارشنبه په ورځ د 248 ټاکنیزو رایو په ترلاسه کولو سره د امریکا 48 ولسمشر وټاکل سو. ولسمشر جو بایدن په خپل پرونی وینا کې ویلي چې دوی باید یو بل ته د دشمنانو په سترګه نه بلکې د هیوادوالو امریکایانو په سترګه وګوري. بایدن ټینګار وکړ چې د امریکا انتخاباتي نظام عادلانه او شفاف دی او په دیموکراسي کې تل د خلکو اراده غالبه وي. جو بایدن د خپل وینا په یو برخه کې د هغه د مرستیاله او د ولسمشری لپاره د دیموکرات ګوند د کاندید کامل هارس ستاینه وکړه او ویل چې د هارس ټاکنیز کمپاین الهام بخښون کوي. کاملا هارس د چهارشنبه پر ورځ په ټاکنو کې خپله ماتې ومنله، خو ویې ویل چې خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي. میرمن هارس په خپله وینا کې ویلي چې ډونالډ ترامپ ته د بریا مبارکي ویلې او ژمنې وکړې چې د قدرت انتقال به سوله ییز وي. ډونالډ ترامپ تر دې مخکې له 2018 څخه تر 2021 میلادي کاله پورې د امریکا د متحده ایالاتونو د 45 ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه.
له خبرونو ور اخوا، په کندهار کې د انټیک پلورونکو د کاروبار وضعیت ورستر بلی خرابې شي. انټیک پلورونکو د دې کاروبار مهم ستونزې د بازار نشټوالی، د بهرنیو سیلانیانو کموالی او د خلکو اقتصادي ستونزې بولی. تفصیل په دې راپور کې.
حکومت باید شروع خلکو ته د کار زمینه برابر کړي، خلکو ته لار خلاصه کړي، شروع خلک راځي او رفتوامات بند دي، پروازونه بند دي.
د هر ورځې په تیرېدو سره کندهار کې د زینتیا او شکلو توکو د پیر او پلور بازار په کمیدو دی.
د قاسم جان په نوم په کندهار ښار کې د انټیک شانو یو پلورونکي آزادي راډیو ته وویل چې د میسو لوشي، سپینزر، بیلابیل تاریخي سکې، قیمتي ډبرې او غمیان چې یو وخت یې لوړه تقاضا لرله، په دې وروستیو کلونو کې د پیرودونکو د کمښت سره مخ دي او یوازې څو محدود دوکانونه پاتې دي.
خو نو ډبرې چې ارقام غمې ستاله، جوار، یخاک، پلوریت، زمرتان، یاکوت، هر شی ستاله. او دا خارجي بازار کې بیا دا شان چې دا د لاس کار په سوي دا ډېر وځي ستنه زور کې بیا هر شی ستنه دي، هر شی وغواړي موږ ته برابر وای شو او ځنګړې ځای چې مو جوړ شي دا ډېر ښه خبره ده.
د عبدالحکیم او ګلاب خان په نوم کندهار کې د انټیک سنایو دوه نور پلورونکي وایي د بهرنیو سیلانیانو کمښت او د خلکو اقتصادي ستونزو د زینتي او تاریخي توکو په اخیستلو کې لیوالتیا کم کړې ده.
ارونه د پخواسه خو بيخي په 100% کې انوي نه دی پاتا، 10% بازار دی اوس. بیا د جواهرات او کار چې دی د جواهرات صرف هغه خلګي رانی چې شوکیانه شوکیان اوس ګرد مفلس دي خواران، پیسې نسته، کاروبارونه سره کمزور اسواله، انو خارجان خو نسته، یو خارجي نسته اوس بازار ته نه راځي. بیا د نور خارجان لکه د ازمر داخلي خارجان په خوړ دی راتله، نه د امریکا او جرمني او فرانسې او د خوا سره راتله، خلک د ازمر افغانان راتله ډیر شان بیرانه وي، اوس هغه بازارونه نسته، هغه خلک سته.
نو کوم وخت چې دا ټول یو مارکیټ شي توجه ورته وشي، نو بیا چې خارجان راشي حکومت به اهمیت نیولې دی، به ټول بس په محافظت سره بیا راځي خپل سوداوي بکې شي بوري.
د انټیک توکو پلور او تولید په افغانستان کې د لرغونو کاروبارونو له جملې څخه دی. انټیک پلورونکو وایي که د توکو لپاره بازار موندنه ونسي او حالت همداسې دوام وکړي، نو دا صنعت به ډېر ژر په ټاپه ودرېږي او پاتې څو محدود دوکانونه به هم وتړل سي.
په ورزګان کې بیا د انارو باغ لرونکو له سوړ بازارې شکایت لري. د ورزګان ولایت په ترینکوټ ښار کې د انارو حاصل د دې ولایت د باغداري و مهمه برخه ده، خو اوس د انارو باغ لرونکو بزګران د ټیټو بیو او د بازار د نشټوالي له امله اندیشمن دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ورزګان ولایت انار د خپل ځنګړکیاو او شکې پیات لامل په بازار کې ځنګړی ځای او شهرت لري، مګر اوس باغ لرونکو او بزګران د بازار د نشټوالي او ټیټو قیمتونو لامل د اندیشنې سره مخ دي. د ورزګان ولایت یو بزګر حفیظ الله چې د انارو باغ لري او حاصل ورڅخه ټول کړي، اوس یې په لمنځوړلو بوخت دي. دی وايي خپل باغ ځکه لمنځوړي چې د انارو قیمتونه ټیټ دي او دې ته ګټه نه کوي، او اوس پلان لري چې د بادام ونی په کښې کې وکړي.
دغه باغ لرم د انارو، بس ورته بنده کړې مې، د کار مې خریدارو شی نسته. دا څو کاله کېږي بالا دغسې ورسته سي یا خلکو ته سره ورکړو، از موږ خواري نه جوړي نو څه کوو. دا تقریبا دوه جریبه بوي، دیرش افغانۍ په دیرش افغانۍ یې غواړي چې واري وو، نو هغه بهراریان یا د موټر یا دغه کرایه نه جوړیږي، چې هغه کرایه اوس رخشې ته ورکړو، موټر ته یې ورکړو، چیش ته یې ورکړو، هغه نه جوړیږي. نو بارا څه کوو، په دغه مو اوس ورته بنده کړې ده بالا دغه کار ورې توغو دي تو.
د دغه ولایت یو بل باغ لرونکي او بزګر زکریا وای په دغه ولایت کې ګڼ شمیر بزګران چې پر ځمکو یې دانارو باغونه جوړ کړي وو سرسخه خوا باد دي ځکه د دې په خبره چې بازار نه لري
انارو شاشکال سم حاصلات ورکړه خو لارې بندې دي لارې دغه نه لري بازار نه لري من په شلو په دیر شغوانی دي اگر د دلې ته شیل نه دروځي ځکه موږ ته سودار چې واړو بل باغونه پېکو لامل د لارو دغه د سوداګر نسته او دغه نرخ نه لري قیمت نه لري شیل نه لاس شیل غوانی بری چی نه
یعنی استا باغ خپل سو جری بده
ما باغ یو دوه جری وکړ دي ان شاء الله دولت سم دا غوښتنه نه چې موږ ته بازار پیدا کی او تجارت یې لاسي وو دوا ویرا کی پر بیا پښو
سوداګر او یا هم د ترینکوټ شار دکانداران وای د اورزګان د انارو د قیمتونو د ټیټوالي لامل د اورزګان او کندهار د لوی لاري خرابوالی دي او د غراز ولسوالۍ ته غزيدل لاري دي د ترینکوټ شار دوه تنه دکاندارانو ازادي راډیو ته داسي وای
خدای سي د انارو کې پاکستان اوس ګورلته انار دي دته په مارکیټ کې چانار پاور دی راوړل سي په ډیر شغوانی په 15 شغوانی په 15 ډیر شغوانی په 8 ډیر شغوانی زادر چلیوش تاغانو پرمانه شانار په چلیوش تاغانی خرچیږي مله نه بیا موږ د دکاندارانو ته دا نور وچ بل څوک راسي د کورو د پاره څوک منو لري څوک نیمانه لري څوک دوه منو لري په 15 شغوانی په 15 چلیوش تاغانی الته بار په انار په پارک لري ډیر شواله مانه په 15 ډیر په چلیوش تر کوه چلیوش په 15 په 15 چلیوش دا رقم ورکو
نه منسب لادي د ترنکوټ انار نش ډیر شته دی وسمه باغونی جره کړی دی په باغو کې ډیر توانیان چې مشکه می صبر تکړل د پروش کات په حساب نه چې انار به شک مات ولري چې مشکم باغونه اجاره کړ چې انار مارکیټ تکړه انار نه قیمت درود دی او شانار وس من په شپتا غوانی په 500 غوانی دی نو د انار سچ من په شل غوانی مست په لس غوانی مل دی چې می ده انار مشخص کی نو پاکستان ته نه ځ نوري وادوته نه ځ په دغه ساده انار قیمت ډیر ارزان دی نو موږ کوم باغونه اجاره کړ موږ دلار په خاطر باندې اجاره کړل نو لاري لګي نو سنخ په پیدا کې موږ د یال به ګواله د دې سیاغه لاري را باندې باندې کړی نو دا نار قیمت ډیر ښکته سو
د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین وای دی هڅه کوي چې د اورزګان د نارو او نورو میوجاتو لپاره بازار پیدا کړي چې په دې برخه کې څنګه ځکار هم کړی دی د یاد ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وای د یاد ولایت انار د پاکستان په ګډون هندستان او یو شمیر نور یوادونو ته هم انتقالیږي
په روزګان ولایت کې پر 1.5 هکتار ځمکه باندې انارو باغونه سوي دي چې کلنی عاید له دې باغو څخه 1.4 ټنه کلنی عاید لاس راځي او د مارکیټ موندنې لپاره موږ همیشه کوشش کړی دی او کوشش هم کوو چې مارکیټ ته پیدا کوو چې لله الحمد د روزګان انار اوس هم شمارکیټ لري سي پاکستان هیواد او هندستان هیواد او د غرکم ایران هیواد دی اوس انتقالیږي وړل کیږي دوري په وو مارکیټو کې ارزه کیږي
لدی ټول سره سره د روزګان یو شمیر ځوانانو پر ټولنیز رسنیو هم کمپاین پیل کړی دی چې خلګو هڅوي د خپل وطن انار وپیری دی وای د پاکستانی او ایرانی میوه پر ځای د روزګان انار وپیری تر څو د روزګان باغدارانو ملاتړ وسی که څه هم د کرنې ریاست او ځوانان د بازار د شوالي لپاره هڅې کوي خو د خراب لارو او نړیوالو مارکیټونو ته د لاسرسي نشټوالی لا هم د بزګرانو لپاره یو جدي اندیشنه ده
تاسو لا پیغامونو
نو پرانم نو پکتکانه طالبان حکومت باید سړکونه مخته جوړ کړي بهخه ډیر پیښه کرامسته کې خلکو ته مرګزو اوړي ډیر خراب سړکونه چارواکو چم دایره د سمکته سړکونو را پخې پلونه را جوړ کړي
نبی اولا زابلای ل زابل ولایت رنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حکیم حکومت اسلامي امارات نه ده چې تقریبا څه باندې درې کاله پوره کیږي د افغان پیغلو پر مخ د مکتب په هنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده دا خو هغه بهادری پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه 12 بجې لغرنه راتلاس بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ډوډۍ راوړه هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله آیا نن دا مناسب ده سی دا حق نه ورکول کیږي چې هغوی تعلیم وکړي. آیا دلته ډاکټرۍ ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ مهرباني وکړه زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.